ساله میزبان شما. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه آرش، شما این تاسو ستریم سید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواسلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبري کیږي. نن د جمعې ورځ ده، د کاب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو ور بیا له وطلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دوه ورځنی وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کوو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ د پاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وعده حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل، څه نړۍ سره وغږېږي موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دوه ورځنی وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځني وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه همداراز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یورځنۍ یا 500 مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شاٹ گون، واټ ا وے ټو فینیش، اینڈ دټس دی اینڈ اف دی اننګز. ویل ډن نجیب
الرحمن. بیټنګ آیرلند پایل کړ. په 24 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په 24 اورونو کې د 500 لوبغاړو په وسوځیدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې دریشل اوریزې او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامل ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر 23 نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایی ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندید ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمي ته چې په 2018 کال کې 4 میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې وی محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسی، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسی. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې 6 سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلی موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي راتلی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیې ټولولو د سیستم تړون پرون له یوه شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ښه صحیح ګټه واخلو ظرفیت سازي باید وکړل شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادی رادیو تا واجیست. تکل سوی چه ده کابل پروسی دریم غنده پنجده راتلونکی کی په کابل کی جوڑه سی. په داسل کی چی په قطر کی ده طالبانو او امریکایی چارواکو ترمنز ده خبرو 5 پڑاو پایل سوی تمده چه ده شاو خوا دیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ده سازو پا گردون ده کابل پروسی پر راتلونکی غنده کی هم ده سول دروانو حدسو پاڑا بحث وسی. نور تفصیل ده احمد تکل پر راپور کی وریدل سی.
تاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم غونډه کې چې په نږدې راتلونکو کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید او شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکو غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهند
شد. لدیر شوزیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډېر ژر به یې جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه یې معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بحثونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینۍ غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرطه خبرو وړاندیز وکړ، او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېیمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې درېیمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات اچي چې موږ کمزوري کی، موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوه هره ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتي ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي هغه به ستاسو د قربانی او میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بوده.
اجرایوی رئیس د سولې ورستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصته ګټه واخلي. د ده په خبره ورستۍ هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سی وی دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومند کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمیشنر د مادي 15 نفر نه یو څوک کمیشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نه غستم کوم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا معرفي شوو دغه 15 تنو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپل رای په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي سو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. د پداسیال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقه او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل:
مونږ باندې د ریاست جمهوری نوماندانو باور وکړ، نو هلته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کدرونو ګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بېطرفي ساتل حفظ کول دغه به زموږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله جیبه که مونږ هلته لاره پیدا کړه دا کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رای به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رای پرته قدرت تلاره نه پیدا کی
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشری مانی ته وسپاري سو ولسمشری له د غشمیر ډیر لس کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري واصل وصال آزادی رادیو کابل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د لس فیصد مالیې د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر وویل چې دغه سیستم به په څلورو میاشتو کې فعال سي. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو لس فیصد مالیه یې خده، دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت یو میلیون ډالر دی. قرارداد پنځلس میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د لس فیصدو سیستم چې هغه په څلورو میاشتو پورې مونږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به مونږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړلی شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو لس فیصد مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو لس فیصد مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو لس فیصد مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې څوارلس میلیارد افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلک د ولسي جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابراتو وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي لس فیصد مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړې د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د لس فیصد ټیک ټول چې به استفاد شي، خو زه په دې عقیده نه یم چې د څلورو میاشتو په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د لس فیصد مالیې موضوع رامنځته شوه، ولسي جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او د سفی الله ستانکزی راته وویل چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې ښکاري چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې چې هغوی به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونښي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شیبه موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل دی. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونې لیکلي اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان ښځې نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وتلو مخه ونیسي، وخت یې رسېدلی چې ښځې پخپله د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي. تقریبا له دوو لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالتونه د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړی څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه اوس دا سوي رښتا چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټول لاسراوړنی په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نور خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمند کا جو سونا سوال ہے اتن خلواس تاس پر پتماس کے ما بازار کی پوری پارا دے سونا باید وہ سی سونا دا پاکستان دے خود دی لیس کو یتی او دی لو وترے دے بدا اجرایا رے تے سو یعنی شورا سوتا دا ور سمشن صدا ور سر رب دور افغانان دے جو سو سلیتی وی دیر سخت تا ور دا افغانان تے جو کوئی وکڑ سونا باید وہ سی کانی بار سے دے وستر دا دا سارے باستاز سو سا دے طالبان دا بچے دے جو وستر دا دا چی افغان حکومت تر خبر
ریاض احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو د دغه کار، د حکومت د دغه کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لرو د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او اوسم یو بهرنی مسله چېړو. اروپایي ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 2.1 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایی ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استانبول ښار کې د ترکیه د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. د پټلۍ به د استانبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیې د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولی شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې دوه لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شو چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي که نه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي چې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپیشلی اتلان لرو او داسې اتلان لرو چې 14 کاله د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي، وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپل دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبود یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال پال یادا عسكر اصلا چې جنگي کې دي جنگ په مقابل کې جنگي غوړي چې دا جنگ دي ملک نه ورخ کی هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پرې دی هیڅ په مقابل کې و دريږي دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې و دريږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وځي.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل کسو غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو زر افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا د دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو زر زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا د دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی. دوی د تعصب، نفرت، کرکې پر خلاف باندې یو سنګر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوني پارز غنو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکاري په برکات نه مخته شو حرکت کوي.
زه ګلدرستان ما زارنګ کنده کې اسکان یم. دا وطن سره مې مینا لري خپل شاو کې تر غلي بس
خو وظیفه اجرا کوي دنه به خام نیت تر ولی خال کتا جدی تمره خشول به بخي بس میګ به ما خشول
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گذشت ترسره شو.
او اوس د روح الله انوري په راپور کې اوري چې د کب نهمه په کونړ کې هم ولمنځل سوه.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې. په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخې او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ لاړو ناړۍ ته وظیفې ته درش پیمال ته وکړې هغې نه چې بېرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کومه کنډک سره کومه کنډکې دو رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ زمونږ درې موټرې ویشت پاشته دو موږ نه دوه نفر پکې وسوځېدل او درې نفره زخمیان وو. هماغه زخمیان او نفر چې وسوځېدل موږ موټر بکسل کړه. موږ د طالبانو نارې ول چې تسلیم شئ تسلیم شئ. موږ ورته ویل موږ نه تسلیمېږو. موږ ته بېخي نږدې راغله ګرنیټونه یې راخطا کړل او موږ هماغه موټر بېرته بکسل کړه په خپل هغه ته هم راورسو لیوا ته هم بېرته راورسو هماغه موټر هم بکسل کړه ومرسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وزیر وایي دوی د ولس خدمتګاران دي او ولس یې پوره ملاتړی دی.
نن ورځ د سرباز ورځ وایي ولس زموږ سره سل په سل په ملاتړ کوي. زموږ د ولس نه راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولاړ دي څه مشکل پکې موږ مشکل نه لرو سره. نو دا د ولس حالي زه دي چې زموږ همکار د ولس موږ سره همکار دی موږ د ولس سره همکار یو.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالاحد وایي د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېره حده زیاته ده ځکه چې هر څه دي بچه ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل د وطن دفاع لپاره لګې دي هلې زدې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسؤلینو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګرۍ خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو، انرژي، زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پانګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پانګونې د جذبولو په خاطر په واشنگتن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په افغانستان مستقیم پروازونو د نشټون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، نخود، انار او خاصتا د انار جوس استوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګریز خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر دې ته لیواله دي چې له امریکایي پانګوالو سره په افغانستان کې ګډې پانګونې ترسره کړي. هغه وایي امریکایي پانګوال کولای شي چې د انرژۍ، د مخابراتي شبکو، د ودې او د قانونو د راخیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسونه توګه پانګونه ترسره کړي. خاغلی غزنفر په دې باب وویل
عموما د افغانستان د بخش معدن، د بخش انرژي
عموما په افغانستان کې د قانون او انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ډېر زیات فرصتونه شته او موږ ورته اړتیا هم لرو. موږ د انرژۍ یعنی برېښنا د رالیږد لپاره ګاونډي هوادونو ته میلیارډونه ډالر ورکو. که خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شو، دا به موږ لپاره لوی منفعت وي. په دې برخه کې امریکایي پانګوال کولای شي چې له موږ سره په ګډه پانګونه ترسره کړي. په داسې حال کې د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه په هڅه کې ده چې په هیواد کې امریکایي او افغان سوداګر په ګډه پانګونه وکړي، چې د افغانستان دولت په دې دلیل چې دا هیواد په وچه کې قرار لري، د سیمې او له هغه ورهخوا د هوایي سوداګري سودهلیزونو د زیاتوالي هڅه کوي. موجب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، زده کړه هغه څه ده چې په مرسته یې موږ کولی شو په ژوند کې ډېرې ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خو دا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي، او بیا یې هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤوله تورپیکۍ مومنده. که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چورته سوی دا کافی ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنی د 2019 د فبروري په شپږم چې تېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو، او د هېواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپل ژمنې وښودئ چې موږ به د نجونو د تعلیم په واده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به پرمخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي، او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساعت د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي، چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنې یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي، چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي، او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي، یعنې وده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو، چې د پوهې کچه یې وارزول شي، چې دوی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي، چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعد شي چې کورنۍ سره تماس ونیسي، چې هغې خپل نجونې تعلیم ته پرېږدي، شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنۍ ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسۍ کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده، او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي. کله چې پالیسۍ کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړه کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا هلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو ازرین دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم وسره، یا مثلا د استوګنې بودو باشه، کرایه او سفریه، دا مسایل به وسره چې دوی ازري شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او دغې په څنګ کې به خپله فارغین دي او کلي پراتو سیمو او لوري سیمو فارغین بخپل به تر ملت معلمینو پایس وګمارل شي چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10000 خزینه معلمینو ګمارل یو د پروموت لوی برنامه ده چې تقریبا 15000 په تیر کال کې ګمارل شوې دي او د نور هم سکل بیا 3000 نور خونکي ګمارو چې دا هم په لوري سیمو کې دی او هغه خونکي چې هغه کلو کې چې د تعلیم ساته ډیره ټیټه ده موږ ورته دا فلیکسیبلیټی ایجاد کړی چې هغه ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو مثلا د لسم صرف یو انجلۍ دی او لسم صرف دو لسم که متعلمه مې د دې په څنګه چې خپل درس مخکې وړي خپل زده کړې مخکې وړي کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي تعلیم په څنګه کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقرریدل ډېر سخت شوي دي ولو که هغه پوهنتون ویلی یعنی لیسانسي دغه مشکل ولې رامنځته سوی ده هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته بیا په تېره د انجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده او که چېرته دا پروسه بیخي خلاصه پاتې شي نو فکر کوم ته کیفیت به ورځ په ورځ ټیټ شي ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغه تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي نو هغه هم شاید خود ښوونکي دنده په مخ یوسي یا ځان حاضر شي چې درس ورکړي کله چې خپله ښځه زده کړې نمی کړي نورو زده کوونکو ته خصوصا نجونو ته به هغه څه ورکړي د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه لکه د اصلاحات ادارې لارې چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري خون کې پسته یو امتحان مقرره زیاتره د مرکز په سطح دي نو دا ډیره ښه پروسه ده اما کله چې موږ ګورو اخواته چې اړتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځای کې چې اته د لک تحصیل والا خوندان یا دي ټیټه کې معلمین هم په کار دي نو بیا غي تاسو ته ودی دي لکه د دې سره معلمین چې مقرره دي د اعلان د مثلا سایمه په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کولی شي چې به د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې د اصلاحات اداري لخوا کېږي د راشه موږ دې په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف د مرکز کې د کال وکل چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لک پروسه طویل نه ځکه هغه معلمینه چې لسانس دي خو زده کړې کړي هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په اکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره لږ ښوونځي هم شته ښوونکي هم شته مګر یو کورنۍ نه غواړي چې خپل لور ښوونځي ته ولیږي اوس نو تاسو دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي چې هغه غټ ټکی راته وایي
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي زمشته په څنګه کې امنیتی ستونزې مشته دي او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډیره ټیټه ده ځنو کورنۍ چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپل لوران من زده کړو کې او د ایت یو په هواي پکړ دی که چېرته د خپل د تعلیم درلودلې کورنۍ خپل تعلیم یافته وي هیڅ وخت د خپل لورانو د تعلیم مخنیوي نه کوو په ټوله نړۍ ته دا ثابته شوې ده چې هر هواد چې پرمختګ کړي د هغه هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم و ده او هغه پونجونه کې او په نړیوالو کې ټولو کې ما
سکال تعلیمی کال به له نور کلونو نه څه فرق لري په تیر انجنونو ته
د خوخه زیاده ده چې سکال ډیر لوی لسران چې موږ لرو د پالیسی مجفي شوی ده او دا یو څراغ دی چې موږ د معروف کولای شي چې د دې پرانای کې خپل پروژې او خپل برنامه په خلاص لاس وړاندې کی یعنی د پالیسی په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بوس لاس چند زیات وي د دې په څنګ کې د غپارس کال هم تاسو واوریدل شي حشر کال او د عشر په ده باندې یا په لسی زمانه اوس تبدیل شوی دی یعنی په دې لس کال کې باید معرف ډیر زیات لاسترونه ډیر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې دي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیات دي په اول سر باید د ستونزې له منځه ولاړ شي د نجونو شمیر زیات شي په تعلیم کې او هغه ټاکلی هدف چې 50 سل نه د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منیجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغیزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې یو جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا په ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا په الاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمېره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو ډېر مهم یو سکل کې ډېر زیات فکر کوم لاسرونه به موږ لرو او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډېر زیات شروع دی په دې سکه چې د نجونو تعلیم ته وده ورکړي
ډېر زیات مننه ژوندۍ اوسئ
مهرباني
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونی او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسول تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې پکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. د دیونی د کور کلی په خبرونه کې په دی غږیږو دا چې په ځینو سیمو کې اوبه ډنډ ولاړې وي، د ښاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسؤلیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
اوریدونکو، وروستۍ ورښتونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورښتونه یې د یو سمسور پسرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورښتونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسي، لبې جرې خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته ووایي
دا اوبه سلته ډنډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي، کورو ته د منګ اوبه را نسی، مګر هم د خلکو کورونه هته چپاسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر ته دومره مشکل کړي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا به راتوي د شفاخانه ته. کله زیاتره خلکو د اوبو کې تیر سوی دی، فایدلی ولیدلی دی، چټل سوی دی، ډیر خلک له دې لاب جا چاراینم په مشکلاتي دلته سي انډک باران وسی، انډک سي بيخي اوبر اجګي غاته د دواره سره کونه نسی، او سي باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروري لوبو نه ډکیږي، تلا صبح جو پوری وب نه بوله، لا صبح جو سي اوبر ټولي کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی وره زمون د حالات د څلو پنځه کال کیږي سم ته اوبر ډانټ دي اې چا مشکل دغه جاره وېست به فایده عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم د دې بایس کی چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکي خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سیمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمونږ کوڅې د سیمې ټوله ښه سیمنټ کړې ده، خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړې ده. نو د خلک چې شوي د ټول او رونه د کور هم د کوڅې جوې سره ام دی ویالې سره وصل کړی دی، دا څوک چې ظرف مینځي، دا څوک چې حمام کوي، دا څوک چې ویلې مینځي، دا څه کثافات چې وبو سره یو ځای یې غلې ویالې ته راځي، نو د دې پاکول کې څوک ونډ نه اخلي، نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي دوی دا ویالم پاک کړي. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه خان شي، ډېر وخت پېتې شي، بوی کې پشې شایان ته جوړیږي، اوس خټې دي، خلک وایي چې کوڅه سمټ تاسو به راحت سي، خو ویلګان سمټ نه ټول خټه باندې را وسی، دا وره چوری کې دا چې کله باندې وسه سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي، سمټ تاسو خپل ویني دا ویني د جوې بغلونه ویني چې شنې دي لیدي، دا خو چې دی لون شي پاک نشي، خو دا ته باندې خرابي کې غل بغل نه سرو شي څه په غم کې.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډنډ ولاړې وي او سړکونه ته راوځي، د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅه یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولسه مناهي اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر پارت کې د مسؤلیت احساس وکړي، نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي، د مرور مخه هم پاکه وساتي، لختی باید پاک وسات د کور او بچ دی دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا سره کم ته خوندې کولای شي څا ورته وباسي بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې پر لختوي کې ووزي او نور واوري دی کدا دوی خپل کورونه راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې باندې نظافت ساتل کیږي څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي څلور منزله جوړوي درې منزله جوړوي کېدای شي لږ اندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅه سیمټ کې
قدر منوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
نو محمد عالم دا دغه لابیجر کې اوسېګم باید دغه سی اوسې دغه جره سي جوړ ک دغه بیرته ک شروالی ل کنټرول نه دغه پاک سي د وبو لړی دا لړو دغه شک ډاک د مټه تصره پورې ډاک د وبو لار نه لړی سي د تیر سي دولت نه غوښتنه سي دغه وبو منی سي دغه سره ک نه موټر ک تلای سي نه پارتلای سي نه چوکلای سي نو دغه مشکل د ټولو ته یو مختنه ده سي د دولت اوسې په خلک شي وکي خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې یو نه پر کار نه سي یو نه پر
زه فهیم الله د میر بچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانی خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف او چوبه په کلار شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاک کی سترا وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت موږ سره همکاری کوي موږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه دا دی چې موږ د ارتفاعاتو په میانځ کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویي هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساس هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده
وګد مهال هدف استاس ستدی دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ول تخلې ډېر مشکلات کو ډېر تکلیف کو ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تک نشي کولای اوس راځو لن مهال پلانونه ته وګد مهال پلان ته چې پلانونه تاسو لري دغه اوبو لمنځلار
کابل شهروالي په 95 کال کې پس ډیرو کلونو لومړی ورکی پکاري رکان د شروع کې او په پوجنویوم کال کې کابل شهروالي د ټا پلان وکړ چې باید په دایمي توګه او په اساسي توګه دا مشکل حل شي نو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جوړ سی نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ شو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل شو په پوجنویوم کال کې او په ونویوم کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 80% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوست خو دغه هغه پلان د خیر اوږد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي تلن مهاله حال چې اوس خلک ډیر مشکلات سره دی تیرې د نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
شي؟ او موږ لندمحاله پلان دا و چې لدې پارسې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پیشبینی کوله چې د سشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعیه د خبرونو سره خپلو ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړی و چې موږ په دې ژمه کې په دې ساحه کې د دې دپاره چې دا کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو او د دې دپاره چې دا مشکل حل سي د لنډمحال په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفي ټیم د توظیف سوی ده. دا زموږ ټیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانېده چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي.
رئیس صاحب، دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایي سرک نه دغه ټول بل ته تجمع کوي او لاړ شي، دغه وبونه به ګټه پورته شي کنه؟
بله، دا ډېر ښه سوال دی. او د اوبو د استفادې پروسه یا سیستم ډېر یو اساسي سوال دی، اساسي مسله ده. وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځینې وسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه سي.
رئیس صاحب، روسي پوښتنه بلاس مطرح کوي چې تاسو غوښتنه د دې خلکو نه چې تر څو پورې البته یعنی دا د کانال کار روان ده او د مشکلاتو کې دي، بیا هم د اوبو تخلیکي کې خو ورښتونه ډېر دي، څه ویل لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي چې تر څو دغه ستونزه تر څو چې یعنی بنیادي حل کیږي اقلا موقتا حل شي؟
تاسو ته معلومه ده چې په هر ښار کې ښاروالي د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري. نو کابل ښاروالي هم ډېر ضرورت لري د شهریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل دي چې باید زموږ ګران شهریان باید د خپل د ښاروالي سره همکاري وکړي.
ډېر زیات مننه کول ودان رئیس صاحب.
ژوند دې وسه.
درنو ریدونکو، دا وا د دیونې دا کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاري.